مینا او سلامونه می قبول کئ زه منور شایم او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې کړي کې تاسو د اول نیمای کې یو شمېر رپورټونه اورېدلی شئ او په دویمه نیمایي کې یې د مشال تر رڼا لاندې بحث درته وړاندې کوو خو په سر کې پام وکئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکاره ریحا میرزاده یې درته وایي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د سیم په کنکوټ سیمه کې د راکټ مرمۍ چاودېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ غړو ته مرجوب لا وختي د خیبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې احتجاجن د کار کولو بایکاټ پیل کړی او ایران وایي مدار ته درېمه فوځي سپوږمکۍ لیږلې ده. تفصیل: د سند صوبې د کشمیر ضلع په کندکوټ سیمه کې د راکټ مرمۍ چاودنې 8 کسان وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي دي. د کشمیر د کندکوټ اس اس پی روهیل کوسا نن مشال ریډیو تویل په محوال شاه سیمه کې په یو کور کې د راکټ مرمۍ او چاودېدو لامل په وژل شو 8 کسانو کې 15 ماشومان، یو نارینه او 2 میرمنې شامل دي. پولیس وویل په چاودنه کې 3 کسان زخمیان شوي هم دي. د پولیس چارواکي په خبره ماشومانو له کوره بهر لوبې کولې چې یو راکټ یې موندل او کور ته په راوړو یې مرمۍ او چاودېده. بلخوا د سند نگران اعلی وزیر مقبول باکر د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو له مشر نه رپورټ غوښتی چې یو راکټ لانچر څنګه یو کور ته ورسید. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو غوښتنو لپاره پرون احتجاجن په اسپتالونو کې له کار کولو څخه بایکاټ پیل کړي. ډاکټران وایي چې سوسواری احتجاجونه کړي خو غوښتنې نه دي منل شوې نو ځکه په احتجاج مجبور شو. د صوبې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د 15 کالو راهیسې د تربیتي ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې شوې. نوموړي وویل چې ولس هم پر طبي عملی او ډاکټرانو تشدد کوي چې باید مخنیوی وشي.
پناړې کې هاسپټل کې چرتم سوکراشي دلته کې شور کوي، هغه حکومت کاری چې هغه کسان ونی سي. هغه سلسله کې مونږ ډېر احتجاجونه کړی وو. 20 تاریخ ستمبر باندې مونږ په لارج کې کوو، 25 به کې ټي ایچ کې کوو. هغه حکومت بیا هم زمونږ پر خبرو باندې وګونه نه غري نو بیا به مونږ پوره صوبې کې د احتجاج بخورو.
د لیډی ریډینګ اسپیټال ویا ناسم خان مشال ریډیو تویل چې د ډاکټرانو د بایکاټ لامل اسپیټالونو کې خدمتونه متاثر کیږي خو دوی انتظامات کړي سو مریضان له سونځو سره مخامخ نشي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت د FC ځواک او د خیبر پختونخوا د پولیسو وړتیا او د خکولو په غرض د شپږو لکو ډالرو آلات ورکړي دي. دا مرسته په پاکستان کې د امریکا د مشن مرستیال مشر انډیو شوفر د سپتمبر په 15 او 16 د پیښور دورې په موقع وکړه چېرته چې نوموړي تاریخي کلی بالاحصار ته ورغلو. ښاغلي شوفر وروسته د پولیسو د مشر اختر حیات سره هم ولیدل. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ نن په بیان کې وویل چې د شوفر د دورې مقصد د پولي امنیت ته د هغه هیواد ژمنتیا په خیبر پختونخوا کې په سرحدي سیمه د وسلوالو د راتګ او د عسکریت پسندې مخنیوي کې د پاکستان د کوششونو دوامدار ملاتړ خودل وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا د مشن مرستیال مشر بالاحصار ته د دورې پر مهال د 2.5 لک ډالرو د یو پروګرام اعلان وکړ چې له مخه به د FC ځواکونو په شپه کې د عملیاتو د کولو وړتیاوې زیاتول کیږي. نوموړي په پیښور کې د پولیسو مشر سره د ملاقات پر مهال د 3.5 لک ډالرو برابر امنیتي او حفاظتي سامان هم ایتاواله کړل. په دغه حالاتو سره به د ترګري خلاف د سخت کاروای لپاره د پولیسو حفاظت او کارکردګي زیاته شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم تر هغې وروسته دا خبرې وکړې چې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق پاکستان د افغانستان د روانو حالاتو ذمهوارو بللو او ویل چې تل یې دوه مخیتوب کړي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر فایق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویل چې فایق د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه چې حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر فایق د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام له وخت راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري په غاړه اخلي. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. او د ایران دولتي رسنو د هیواد د مخابراتو د وزیر عیسا زارپور په حواله ویلي چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د سپتمبر په 20مه په کامیابۍ سره مدار ته دریم پوځي سپوږمکۍ ولېږله. د ایران دولتي رسنو ویلي چې د نور درې سپوږمکۍ د سیټلایټ عکسونه ښایي چې د ځمکې له سطحې څخه د 3.5 کیلومتره په فاصله په مدار کې ګرځي. دولتي رسنو ویلي چې تر دې مخکې په 2022 کال کې نور دوه سپوږمکۍ مدار ته استول شوې وه. د امریکا پوځ وایي همدغه د اوږد واټن بالیسټک ټیکنالوژي چې سیټلایټ په مدار کې د پرېښودو لپاره استعمالیږي ممکن ده چې تهران د اټومي وسلو په ګډون په اوږده فاصله ویشتونکي وسلې لپاره د استعمالولو قابل کړي. تهران د امریکا اداره کړي چې ګواکې دا کار د بالیسټک توغندیو د جوړولو لپاره د یو پوخ په توګه کاروي او وایي چې هیڅکله اټومي وسلې جوړول نه غواړي. دا مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مليحه امیرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس ورزو د زنو رپورټونو په لور. خو تاسو ته وایو چې د دې غړې په دویمه نیمایي کې د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو د پامې مو باسي. اولنی رپورټ ته ورزو لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل د پاکستان د سند صوبې د کشمیر ضلع په کانکور تحصیل کې نن د راکټ ګولې په 14 کې لک تر لګه اته کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کشمیر پولیس چارواکو مشال ریډیو ویلی چې په ماحول شاه سیمه کې ماشومانو د راکټ نه چاودلې ګوله موندلې و او کور ته وړي چې د چاودنې له وجې دغه کور د 15 ماشومانو او دوه ښځو په شمول اته کسان وژل شوي دي. په دې حقله د سیمینا زمنګ خبريال نیاز علي خان حال راکوي.
د سن صوبې په شمور ضلع او کنپورټ تحصیل لې چې په هغه کې نن سهار د پیښه شوې چې یو راکټ لانچر ګولا یا مرمۍ چې دغه په کور کې دننه چاودلې ده او په دې پیښه کې پنځه ماشومان او درې کسان نور چې کوم دي هغه وجلې شوې دي او درې کسان اوس هم ټپیان دي چې روغتونونو ته وړل شوې دي. د سیمې پولیسو ایس ایس پی روهیل کوسو سره چې موږ خبرې وکړې نو هغه نه دغه په خصب تایید کړه بلکې دا وویل چې د زین علي په نوم چې یو تن دی دغه په کور کې دننه دا لاکټ لانچر مرمۍ یا ګولۍ چې دا 14 شوې ده او ټول مړ شوي یا چې کوم ټپیان دي د دوی ټولو تعلق ته یوې کورنۍ سره دی. هغوی په دې اړه پلټنې چې کوم دی پیل کړي دي. خړومبي معلوماتو تر مخه هغه وایي چې دا لاکټ لانچر چې د کور نه بهر یو میدان دی یا د لوبو یو ځای دی ماشومانو هلته لوبې کولې او چې دا ته میلاو شوي دی دای کور ته راوړی دی. نو چې کور ته راوړی دی نو دا پیښه مخې ته راغلې ده.
سمه ده. یو خدا کله واضحه کې چې دا ګوله د ماشومان به منتو کور ته راوړي کنه د غلانچر او غپورا شې او کور ته راوړي. دویم د دې سیمه کراته لګوای چې د کشمیر سیمه د کراچۍ نه سومره لري ده او د غلطه وسلوال فعالیتونه یا نور د شاند بدامنې قصې شته کسنګ د راکټ لاچر څنګه راغی د غلطه
منور شاه صاحب. یو خو ماشومان د پولیسو په وینا چې ماشومان ته سری بوله میلو شوی و چې هغه کور ته راوړی دا ولې چې هغه نه پیجن دا چې د سسیز دی نو هغه وی چې کور ته راوړی دا لوبي سر کول یو پدی وخت دا 14 چې کم دی شوی د چې پکې دغه اتتنه وجلې شوی دی. ټول د یوې کورنۍ دی پنځه ماشومان دی دوه میرمنې دی او یو نارینه دی چې وجلې شوی دی او درې نور ټپیان دی. که د سیمې په اړه موږ خپل اوریدونکو ته وایو نو دا د پنجاب سره نږدې پوله ده او په دې کې زیاتره وخت وخت دا خبرونه د غلطه راځي یا راغلي دي چې د کچي چې کوم غلې یادېږي مشهور دا زیاته سیمې ته هغوی په وقمه کې وي. هغوی د غلطه خلک د پیسو د پاره چې کوم دی تختوي. وخت په وخت حکومت هم د دوی په ضد چې کوم دی عملیات کړي دي او بیا دا خبرونه هم مخې ته راغلي دي. پولیسو په خپلو پریس کانفرنسو کې او په نورو کې هم دا ویلي دي چې کوم غلې چې هلته اوسي دا هغوی سره ډېر په غټ تعداد کې یا په لویه وسله چې ده د هغوی سره ده. نو پولیس چې کوم دی تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې آیا دا لاکټ لانچر چې د غزې ته څنګه رسېدلی دی دا ګوله څنګه رسېدلې ده. دا پولیسو باندې فایر شوې وه یا غلو چې کوم دی هغه فایر کړی دا هغه نه ده ډزېدلی او اوس دغه د پرته وه. په دې اړه پلټنې روانې دي. ویلي چې د سن وزیر اعلی مقبول باقر هم د پیښې نوټس اخیستی دی او د سن پولیسو مشر آی جی او نورو چارواکو ته ویلي دي چې زر تر زر دې تفصیلي رپورټ ورکړي شي چې دا ګوله د غزې ته څنګه ورسېده چې په کلي کې وډزېده او د یوې کورنۍ دونه په لوی شمېر کې خلک یې وجلې او ټپیان کړي دي.
ډېره مننه نیاز علي خان. نور تفصیل لپاره به تاسو ته نور خبرونه کې راځو. د سند صوبې په کشمیر کې د راکټ ګولې چاودنې د وجې د مرګ لپاره مو د نیاز علي خان تفصیل اوریدو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او په هسپتالونو کې د طب په عملی د عام ولس لاړه د تشدد پر ضد د دسمبر له شپږویشتمې یعنی پرون ورځې راهیسې احتجاجي لړۍ پیل کړې. دوی په سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج په توګه د ډیوټۍ کولو نه هم بایکاټ کړی دی او وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به یې احتجاج او هړتال دوام لري. بلخوا د پېښور د لیډي ریډنګ هسپتال ویاند عاصم خان مشال ریډیو ته ویلي چې د احتجاج نه وړاندې یې د ناروغانو د علاج لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. په دې هکله نور حال له پېښوره زموږ خبریال عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادی د ستمبر په شپږویشتمه د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ وکړه. د ډاکټرانو په وینا چې د دېړ واندې د صوبې په ټولو هسپتالونو کې علامتي احتجاج کول خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو مجبورن یې د طب اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ وکړه. احتجاج کې شریک ډاکټر او د ډاکټرانو د صوبایي اتحادی یا پروونشل ډاکټر اسوسیشن چیئرمین زبیر ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د پنځو کلونو راسي د ټرینی ډاکټرانو په تنخواګانو کې زیاتوالی نه دی راغلی. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت دې په هسپتالونو کې په ډاکټرانو او د صحت په عملی د عام اولس لاړه د تشدد مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې هاسپټل کې چرته هم څوک راشي دلته کې شور کوي هغه حکومت کاری چې هغه کسان ونیسي. هغې سلسله کې مونږ ډېر احتجاجونه کړي نو 2020 کې په دې کې یو اکټ منظور شوی. هغه اکټ ته ویلي یو سیکورټی اکټ 2020. مونږ غواړو چې دا د لاګو کې دا د په دې هسپتالونو کې ولګي او حکومت هغه لا نه دی لګول. 28 تاریخ پدې تاریخ باندې ستمبر باندې مونږ په لارج کې کوو پاتې وشتم به کې ټی ایچ کې کوو او که حکومت بیا هم زمونږ پدې خبرو باندې وګونه نه غري نو بیا به مونږ پوره صوبې کې د احتجاج بخورو.
د لیډ ریډنګ هسپتال ویان عاصم خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج نه د هسپتال کار متاثر کیږي خو هغه ویل مخ کې نه د احتجاج په اړه انتظامات کړي چې ناروغانو ته بغیر د سستونزو د صحت اسانتیاوي ورکړي.
چې کوم سرویسز دي هغه ډیر زیات خو متاثر نه وي خو به هرحال ظاهر خبره ده چې ډاکټران په هسپتال کې په احتجاج وینو خامخا مسائل وي انتظامیه تم وي او مریضانو تم وي. موږ میډیکل افیسر زغشتي دي نو که ان کیس چرته ټریننګ میډیکل افیسرز په دغه باندې وي په احتجاج باندې وي نو دا غي کمی موږ ډیر زیات نه محسوسو خو بهرحال احتجاج اشتدي.
حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته د علاج لپاره راغلي د پیښور اوسیدونکو سویل خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټریننګ ډاکټرانو په ځای نن علاج سینیئر ډاکټرانو وکړو.
نه یاره نور مریضانم خو لګیا و اغه چې اغه ټریټمنټ هم کېدو اغه سره ناستو. ما خو تر اوسه پورې چې څومره مرګري ولیدل نو چاته سم سلام پیښ نه شو. مطلب ما داسې کسانو نه لیدل چې اغه ته سم مسلې ټول خري لیکس لګیا و ډاکټر هم لګیا و دوه ډاکټران ناستي او ډاکټر سویل دی او بل ډاکټر ناستي.
دا پروونشل ډاکټر اسوسیشن په وینا چې د ستمبر د شپږویشتمې نه د احتجاجونو لړۍ پیل کړې چې به د صوبې ټولو سرکاري هسپتالونو ته غځوي او تر هغې به احتجاج جاری وي چې تر سوې حکومت غوښتنې نه دي منلې. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان ضلع خبريال معراج خالد وزیر وایي چې حکومت تر اوسه د ضلع خېلو د مشرانو د هغه جرګې پر ضد اقدامات نه دي کړي چې په د باندې جرمانه لګولې وه. بلخوا د ضلع خېلو قبیلې یو مشر ملک سردار علي مشال ریډیو ته ویلي چې د خبريال معراج خالد کور به تر هغه بند پروت وي تر څو چې جرګې ته 15 لکه جرمانه نه وي ورکړي. خو د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر ظفر اسلام خټک بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه خبريال د کور د حفاظت لپاره پولیس ځای پر ځای کړي او دا خبريال اوس د خپل کورنۍ سره خپل کور ته ستنېدلی شي. په دې حق د تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع خبریال میراج خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دبنې جرمنه لګولو کښې ملوث د ضلع خیل مشرانو په خلاف د مقامي انتظامیه چارواکیو لیا تر اوسه پورې څه ګام نه دی پورته کړی. په دغه برعکس میراج خالد ویایي
انصاف
ضلع خیل قبیلې یو مشر ملک سردار علی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریال میراج خالد کوربه تر هغې وخت پورې باندوي چې تر څو پورې یې 15 لاکه جرمونه قوم ته ورکړی نه وي. اسماعیل خان ڈویژن کمشنر ظفر الاسلام خاٹک مشال ریڈیو تا وویل چې د خبریال میراج خالد کور ژغورنه د پارا پولیس موجود دی او د کورنۍ خپل کور ته واپس راتللی شي. د پاکستان خبریالانو تنظیمونو په خبریال میراج خالد بنے د ضلع خیل قبیلې له طرفه لګولی شوی بندیزونو په سختو ټکیو کښې غندنه کړې ده او د حکومتي چارواکیو نه یې غوښتنه کړې ده چې د خبریال کورنۍ ته د خپل کلی اعظم ورسک شي تحفظ ورکړی شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سوات تعلیمی بورډ پرون د 11 او 12 کلاسونو نتیجې اعلان کړې. په میډیکل کې له 80% زیات زده کوونکي بریالي شوي. په انجینیرینګ، کمپیوټر ساینس او آرټس ګروپونو کې بیا 80% نه زیات طالب علمانو کامیابی ترلاسه کړه. په بورډ کې اولنی 3 پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي دي. بورډ دغو جنکو ته نقد انعامونه هم ورکړل. په دې اړه پرون په منګوره کې یوه دستوره شوې وه چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او په دې رپورټ کې حال راکوي.
د سوات په منګوره کې د تعلیمي بورډ لخوا د سوات، بونیر او شنګلی ضلعو د 11 او 12 6,500 زده کوونکو امتحان نتیجې د تعلیمي بورډ ناظم امتحانات محمد اسحاق اعلان کړې چې تر مخه د میډیکل ګروپ 12 سال پاسه 6,000 زده کوونکو کې 15,500 کامیاب شوي او نتیجه 80% راغلي. انجینیرینګ، کمپیوټر ساینس او آرټس ګروپ کې 80% زده کوونکي کامیاب شوي. په مجموعي توګه تعلیمي بورډ کې په 12 جماعت کې د سوات پبلک سکول ازکا مستان اول، الراج اسکول حاجرا اسماعیل دویم او د سواد پبلک اسکول راہیلا دریم پوزیشن اغسته. د نتیجو اعلان رستا تعلیمی بورډ کې دویم پوزیشن اغستون کی حاجرا اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې ډیره خوشاله ده ځکه چې محنت یې ډیر کړو.
پکاره چې د هر یو سټوډنټ لدا پکاره چې هغه هر یو سبجیکټ له ایکول امپورټنس ورکی او سټڈی کی کنسیسټنسی راولي چې هغه هر ورځ سینو اغه سټڈی کوي. داسې نه چې ورځ تو 8 غنټه سټڈی وکي او ورځ بل سره کوم ما ستا سټڈی ټایم چې هغه شورت پکاره دی خو هغه کنسیسټنت پکاره تو ہر اورسین اگستڈی کے
بورڈ کے اوڑمنی پوزیشن اگستن کی ازکا مستان پلار عبد المستان چخپل لورخوا کے ولاڈ دے پدغ امحال مشال ریڈیو تویل چخپل ٹولو بچو تا یو رنگ زدکرو مقی ورکڑی او د جنکو زدکری هم ها رنگ اهم دی سنگچ دا لکانو دی
ډیر زیات خوشاله می چی ادا خبر من من غټی گما ناری نه دا پار تعلیم ضروری دی سی دا فیمیل لا پارم ضروری دی زنانه دا پارا او ما خپل لور لزک اجازه ورکړم ما خپل پولی دغه مول ورکړم چیرې مت تبې زمما طرف نه سنه منو سپورټ سنه به شي نه پاتې پیس داخلو لې سبل سس سپورټ بول لا بول دما ټول ټیک پټم کړی دی د دې ګایډنس می کړی دی د تاسو نوټس پکارو س ګایډنس پکارو یو ویژن مول اور کړی چیرې تاسو خپل متې تعلیم حاصل کړو.
د نتیجو دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا لوړپور ز دکړو محکمې سیکرټري ارشد خان په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې د دولسم پاس کې دوه نورستا زدکونکو لپاره نوی د زدکړو موقع هم دی او حکومت ورته پام دی.
خیبر پختونخوا تخپل ټول بجټ دریم ایسا تش په تعلیم باندې خرچ کوي نو دینه بل غټه پرایورټی اړوشته نه دا وخت کې زمونږه د هایر ایجوکیشن کې چې کومه امیجیټ کم کار راوړو ان شاء الله نو تاسو به وافته کې پته ولګي چې دا کم ماشومان د افسین اوس راووتل ان شاء الله دی ته به مونږ روایتي تعلیم نور کوو. ډېر زر به تاسو مونږ په هر ډیویژنل هډ کوارټر باندې د آرټیفیشل انټیلیجنس د روبوټکس کمپیوټر ساينس او چې کوم د دنیا لس پټاپ باندې ټریډ شریږي دا هغه برته ان شاء الله کالجز انګوریټ کوم او هغه ته بوجراله سیم مرزي نور زم مشران بمرزي چې سیکریټری بمرزي او په هر ډیویژنل هډ کوارټر باندې کم اس کم دا مونږ شروع وکړو.
د نتیجو اعلان په مقاده تعلیمي بورډ لخوا په میډیکل انجینیرینګ کمپیوټر ساينس او آرټس کې اولنۍ درې پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته په ترتیب سره او 10000 شپږ او 50000 روپۍ نقد انعام ورسره تعریفي سندونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی نن یعنی د ستمبر 28 د سیلګری نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګری ملتونه دا ورځ له 1988 کال راهیسه لمانځي. یاد اداره وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د سیلګری په برخه کې سرمایه کاری کول او دې ته واده ورکول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری د واده لپاره کارکونکي وایي چې په دې صوبه کې د سیل لپاره ډیر خاصتا ځایونه شته خو د حکومت د پام نه کولو او د سیلګرو لخوا د هغو ځایونو د صفایي خیال نه ساتلو له وجې دغه ځایونه ورځ تر بلې خرابېږي. بلخو حکومتي چارواکو ویلي چې د سیلګرۍ د ودې لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 28 د سیلګرۍ نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع سیلګرۍ او ماحول دوست او پایدار سرمایه کاری ټاکل شوې ده. ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره کارکونکي وایي چې د حکومت لخوا د سیلګرۍ لپاره د ضروري اقداماتو د نشتوالي او په سیلګرو کې د پوهاوي د کمی له وجې د سیل د ځایونو ښایست ورځ تر بلې کمیږي. د کوز تیر اوسیدونکي او سایکل چلوونکي سمر خان د سپتمبر په 28 مشال ریډیو تول چې د خیبر پښتونخوا حکومت لا د سیلګرۍ لپاره پایدار او اوږدمهاله پالیسی جوړول پکار وو خو داسې ونه کړ. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو حکومتونو د پام نه کول له وجې د دې صوبې د سیل په ځایونو کې ضروري سهولیات نشته. په
علاقه کې تاسو داخلي کې نو الته یو انفارمیشن سنټر وی کنه په سٹارټ کې په هر ملکی چې الته تاسو ته تاغه علاقې لوکل میپس ملاوي کې نقشې کا او التا ڈوز اینڈ ڈونٹس بیا تاسو ته وایي چې دا کار تاسو کولای شئ په دې علاقه کې تاسو تصویران نشئ وخکلې وخکلې شئ یتا یا ګند نشئ گزارولې او کیمپینګ طریقہ به څنګه کوي کنه زه به څنګه پرې دی ته کیمپینګ نه پس نو هغه طریقې نشت کچرتا جنگلی حیات وي زناور خو دې خو نو هغه به هم تنگ دی پډنډو به وہی فائن نشته چې جرمانه پیو کی زموږ چې نوې نوې ته علاقو خلکو ته پته لګی دا وسنه مې غبین جواب کومراټ ته پدی باندې خلک خبر شو نو روان خو دې ٹک د گٹ ہم ورک ایتا غیزی خلکولا ہوٹلولا ہر زیلا خو آغاز ہر کال ہر کال ہر کال خرابی گی.
دی نیشن وسپانے د سپتمبر پہ درما پہ یو رپورٹ کی ویلی چی سکال سدا پاسا دورین سر بہرنی او نہ اشاریہ وہ ملی نہ دا پاکستان لنور برخو سہ سیلگر خیبر پختونخوا تا ورغلی دی. پہ خیبر پختونخوا کی سوات دیر شانگلہ چترال کاغان و ناران او ایبٹ آباد د سیلگرے لپارا ڈیر مشہور ازی ندی. بیا په قبایلی سلو کې کرما اور اگزو او شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم داسې ځای نشته چې ډیر خایسته دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې ورته خلک اکثر پتللو کې زړه نسره وي. غرختون کې او پټولنیزو رسنیو د سیلګرۍ په اړه د پوهاوي لپاره کارکوونکي جمشید برکی وایي چې پخوا په خلکو کې د سیلګرۍ شوق ډیر نه و، خو زیاتره ځوانان د دې په اهمیت پوه شوي دي.
قبائلی سیمو کے فی الحال صورت حال اللہ سے دے چھ پورا پہ یقین باور ہم نشے پہ بولے چھ دل تبا مکمل امن ہی یعنی نمبر راضی یا بس اوشی یا بس نہ اوشی کنا 100% سڑے شیور نہیں خوا 50-50 کے دیشی اسپیشل چکم پختانہ دی خیبر پختونخوا والا غت لے رات لے شخلا کا بارانی چکم سیل گری دی پنجاب سی میں ناراضی لکھا نور آگے بنے سڑے لگ یری گی پورا پکولا جڑنا شی اور دوالی چرا شی دی علاقوں تا اور دین علاوہ چی کم سہولیات تی سہولیات پسوات کی خدی دیر کی خدی شانگلہ کی ہم خدی سہولیات خو دے قبائلی سی میں چیدی دے کہ سہولیات بیخی نشتے مطلب بیسک فیسیلیٹیز نشتے لگا دم را حل کپول کشتا دی چی کم دا سے انمیریڈ کسانی یا یوازی زی فیملی نا بغیر آگا خو گزارا کولی شی آگا اسے دی شی خو لکا فیملیز دا پارا دغا سیزونا دم را نشتا دے
پا خیبر پختونخوا کی شنو اور قدرتی خائستا ڈک زائی ندی خود دی ترسنگ پا بیلابلو سیمو کی تاریخی آثار ہم موجود دی چی ورت خلق دلیدو لپارا ورسی دا ماحولیاتی چارو پو عادل ظریف وائی چی دا گندارا تہذیب پا گڈون تاریخی آثارو تا پا وقت پام نکول لوجی اغا پا سما توگا خوندی پاتی نشو خود دی ترسنگ اس پا غیر قانونی توگا زنگلونا ہم پریکی گی چی ورسرا دا سیلگرے سنتا زیان رسی گی
ٹوریزم چی کم زی کے امنی حلت کی گی چھ امن دا مل تباشو اکانومی مونگ لگا لاس کے کشکول نے والے پا دنیا کی گردش مونگ تبا کم ٹوریزم رازی بچے مونگ سے نچے مونگ نم کشکول والی والی انگریزان کا رازی ہو کو جاپانیان رازی چھتا مونگ ندا جبنا تشنکی نو دا سی ہو ملک چھ دا چار ہر ستا حس نحس دی اکانومی تبا دا سیاست تبا دے فوجیان پا کے بار بار رازی حل تبا ٹوریزم سنگ رازی سوال نہ پیدا کی گی تبا کی گی قدرتی خواہش سے کم ہو زموں پونو انڈیا 25% سے کم دے داغی جنگلات وہ 30 تلاڑن فنلینڈ دا دنیا ٹولو کے ٹاپ خوشحال ملک دے چلتا 75% جنگلات زموں سمر دی 2% نہ لاندے رہو چوز دا انٹرم گورنمنٹ رہو لو زموں ٹول ڈسٹرکٹ تباہ کی گی بالکل لدا سے کچ گنجے کا اور چتا دل تک ٹول دا جنگلات ختم کنو بیا بہ خلق دی ونی نی چ راضی دی.
د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او په خاصه توګه په سوات او چترال کې په دې رستیو کې د وسلوالو د فعالیتونو بیا پیلېدو دغه سي د سیلابونو له وجې سیلګری هم متاثر شوی و. په سوات کې د سیلګری په اړه د معلوماتو ورکولو ادارې کارکونکي اثر الدین وای چې لومړی نام نه حالاتو سیلابونو د سیلګری سنت زیان ورسوه او وسط هوټلونو کرایې او د گاړو د تیلو نرخونو زیاتېدو له وجې هم شمالي علاقو ته ډیر خلک نه ورسي.
سیلابونو دغه شان په جمی کې مال یا مونگوتا گلیشر وایو دا غیرات لا نو دغه هم چیرا دا سیلګری سیمې ډیر زیاتې متاثر کړلې، خاص کر په سوات کې چې کومو ګورو نو روډونه چې کوم د بحرین او د کالامنس کې روډ یا نور داسې مختلف قسمه سړکونه چې اغا متاثر شوی دی. نو دغه دوا فیکٹرز چې دی چیرې یو د ترهګری فیکٹر او بل چې کوم دی کلایمټ چینج. تاسو یې نه چیرې نن سبا پاکستان کې نرخونه ډیر پوچت روان دي، خاص کر د پټرولو دغه سره نور د جون سیزونه چې دی هغه هم ګرانیږي. نو دغه سره هم سیلګری چې کوم دی هغه ډیر زیاته کم شو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د صوبې د اطلاعاتو کلتور او سیلګری نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته د نیوز رسپانې د سپتمبر په 16 لیکلي چې نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د سپتمبر په 15 په پیښور کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری سنت ته ودې ورکول لپاره اقدامات کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې لشلو زرو زیات آثار قدیمه دي چې پکې شاوخوا 2000 د بودمت زمانی دی. دغه سیدان وسپانی د اپریل په 19 په یو رپورت کې لیکلی چې د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری محکمه او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د 300 میلیون روپو یو معاهده کړي چې دا شان د سبې په 500 سیمو کې د ماحول دوسته سیلګری او کیمپونو جوړولو منصوبه عملی کړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو د روانې غړي نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د بازیګر سلور نیمه بجې شوې. د دې سات د ځنو مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د سند صوبې د کشمیر ضلع په کانکوټ سیمه کې د راکټ ګولې چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د کشمیر پولیس وایي وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې 15 ماشومان، یو نارینه او دوه ښځې شامل دي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او د عام ولس لخوا د هسپتالونو کې د تشدد د پیښو پر ضد له پرون راهیسې احتجاج پیل کړی او په هسپتالونو کې یې له کار کولو بایکاټ کړی دی. دوی وایي احتجاج به تر هغې دوام لري چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه تر اوسه نگران صوبایي حکومت څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت د اف سی ځواک او د خیبر پښتونخوا د پولیسو د وړتیا ښه کولو په غرض د شپږو لکو ډالرو آلات ورکړي دي. په پیښور کې د امریکا کونسلګرۍ نن په یو بیان کې ویل دا مرسته په پاکستان کې د امریکا د مشن مرستیال مشر انډریو شوفر د ستمبر په 15 او 16 د پیښور د دورې پر مهال کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم تر هغې وروسته دا خبرې وکړې چې نصیر احمد فائق پاکستان د افغانستان د روانو حالاتو ذمهوار وباله. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر اوسه یې په ملګرو ملتونو کې د ورته د دغه هیواد چوکۍ نه ده ورکړل شوې. دغه د ځنو مهمو خبرونو سلټکی وو. اوس وخت شوی دی د هفتوارې خبرونې د مشال ترڼا لاندې بحث چې پکې نن په قبایلي سیمو کې د عدالت پر ځای د جرګو د فیصلو په عواملو خبرې شوې دي. کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د سپتمبر په 15 په جنوبي وزیرستان کې د جرګې تر یو فیصلې وروسته د یو خبریال میراج خالد کورنۍ مجبوره سوه چې اسلام آباد ته کډه وکړي. جرګې د دوی د کور د سوځولو فیصله کړې وه او په دې باندې ویلي وو چې میراج خالد په ټولنیزو رسنیو داسې یو پوسټ کړی دی چې هغه قبایلي روایاتو او جرګې ته تاوان رسولی دی. خو میراج خالد وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډي سوي نو په داسې حالاتو کې هلته قانون او عدالت شته. نو دی د جرګې په شکل کې په ریاست کې دننه ریاست نه مني. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې لمخه په شمالي وزیرستان کې هم د اوتمانزو جرګې د فیصلې لمخې د دوو کسانو کورونه سوځول سوي وو. سوال دلته دا دی چې په قبایلی سیمو کې د عدالتونو او قانون د شتون باوجود ولې جرګې فیصله کوي؟ دا او د دې نوري پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالیست مشر شمس مومند او ملک سعید انور مسید دی. دواړو قدرمنو میلمنو تار کړو. شمس مومند صاحب، سوال اول به هم لدې میراج خالد د دې پیښه ځخه شروع کو. دا به سیتی خبر اعلان یعنی د بیان د ازادي لاندې هم راځي او خپل د قانون او عدالت د شتون باوجود دغه سی اقدام د جرګې لخوا کول ستاسو لپاره، خبريالانو لپاره، بیا تاسو خپل د قبایلی سیمو لپاره سیمو سره تعلق لري، نو په مجموعي توګه ستاسو لپاره دا څنګه قدم دی یا جرګه چې دا فیصله کوي کاغه د خبريال پاړوي کې دی عام وګړي پاړي؟
ډیره مهرباني عبدالحی کاکر صاحب، په ډیره اهمه موضوع باندې د خبرو تر مقدمه هم راکله او کار خبره ده چې دا حکمرانان او ټول حکومت نه علاوه نور چې څومره هم د دې سره متعلق خلک دا غوډه پاره پکاره چې موږ کوم خبره ترې کوو چې د دې په سنس اثر په نظر راشي. ګونري خبره دا ده چې د کلنا د قبایلی ضلع انضمام شوه دی، یعنی د خبر پښتونخوا برخه جوړه شوې ده. دغه تر ټول ملکی قوانین چې پای کې آئین هم شامل دی او پای کې نور کاغذ سوبیت قوانین دی او کاغذ مرکز قوانین ناقل تغزولې شوې دي. د پولیس نظام قائم شوې دی، عدالت آل تغزولې شوې دی، سیاسي ګوندونه آل تللي دي، انتخابات کیږي، د قومي سملې نه واخله تر د لوکل باډیز پر ټول انتخابات چې د وخت په وخت باندې کیږي. په دغه سي صورتحال کې د جرګې په ذریعہ باندې سالسی کول خو یو ځان لشي. بعض خلوی یاره مونږ دنه روایت زمونږ دادي زما بل ورځ پرون بل ورځ زه په همدغه جنوبي وزیرستان کې وم، په لده کې زمونږ د صحافیانو یو ډېره ښایسته او ډېره غټه غونډه وه. په هغې کې دغه خبره باندې ډېر زیات بحث شو، ډېر زیات خبره در په دې باندې شو. په هغې کې ما همدا خبره وکړله چې مونږ خپل قبایلي روایات منو، خو کوم چې زمونږ د رسم و رواج روایات دي، د روایاتو په ذریعه باندې خلکو له سزاګانې ورکول دا د اف سی آر په دور کې ممکن وو. په دې نوي دور کې چې کله ټوله قبایلي سیمه چې دی دا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده، نه قبایلي صحافیان دغه ته تیار دي چې مونږ دې د جرګې په فیصلو په پریکړه باندې دې په مونږ باندې جرمانې ولګي، هغه دې مونږ ورکو، یا دې زمونږ کورونه وران شي، یا دې مونږ
ته نه په دې کې وي جرګه دا وایي. تاسو وایئ چې تاسو یعنی جرګه دا وایي چې دا زموږ قبایلي روایتو باندې میراج خالد تنقید کړی دی، یا تر دې لمخه په شمالي وزیرستان کې چې سیزلی وو هغه وایي چې جرګې یو فیصله کړې وه چې څوک به دا نه ماتوي، دې کسانو دا ماته کړه. نو خپل جرګې یا دا قبایلي مشران چې حکومت هم نه دي جوړ کړي، پولیټیکل هم نه دي جوړ کړي، دوی دا دعوه کوي چې دا خو زموږ روایت دی. نو که د دوی دا روایت دی نو بیا تاسو ولې نه اوسرم؟
نو زه خو دا خبره کول غواړم کاکر صاحب چې که دوی دا روایت دی نو دا روایت په هغه وخت کې مونږ په ځان باندې منل چې تر څو پورې ټول اختیار د جرګې سره وو. کله چې اف سی آر په دې علاقه کې دا قبایلي سیمه وه او حکومت او ریاست دا منل چې او دوی د خپل دغه جرګې په ذریعه باندې مسلې به حل کوي او هغوی ته دغه اختیار چې دی یو قسم د لوکل قانونو ته ورکړی. اوس نه هغه قانون شته دی نو مونږ دغه روایتو منلو ته تیار یو. که تاسو ته یاد دي اوس نه تقریبا دغه یو میاشتې مخکې په شمالي وزیرستان کې هم دغه شانې د اګست په میاشت کې شوي چې مقامي خلکو جرګه وکړه چې یاره په پلانکي تاریخ باندې مونږ بلیک ډیم نه وهو د حکومت او د ریاست خلاف او هیڅ څوک به د انتظامی سره او د سرکاري حکامو سره نه ملاویږي. مقامی صحافیانو د هغې نه چې دی انکار وکړه. هغوی صرف په یو شواروس کې یعنی په 24 ګنټې کې دننه د خپل میډیا د لیکلو په ذریعه باندې، د سوشل میډیا په ذریعه باندې، د خپلو رپورټونو په ذریعه باندې هغه جرګه په دې باندې مجبوره کړه چې هغوی رالو د خپل چې کوم فیصله هغوی کړې وه د هغې نه معافي وغوښتله. هغوی ویلي چې صحافیان په دغه پابندو کې شامل نه دي. نو مونږ دا وایو چې صحافیان چې دی مونږ آئین منو، قانون منو، عدالت منو، پولیس منو، حکومت منو، ریاست منو، خو د جرګې په ذریعہ باندې سزاګان منلو ته نه تیار یو او نه دا چې دی مونږه مناسب ګڼو.
مننه شمس مومن صاحب. ملک سید انور صاحب، تاسو په خیال باندې لکه تاسو ملک یاست، د دې نظام حصہ یاست، تاسو ګڼئ چې جرګه دغه واکو اختیار لري چې هغه دی سزاګانې خلکو ته ورکي، یعنی د پاکستان د قانون، د آئین، د پولیسو او د عدالت او د ریاست یعنی ټول سیستم لکه په ګوجران والا کې څه نشي کېدلای، لکه په خیبر پختونخوا په پېښور کې نشي کېدلای، داسې دوی حق نه لري چې خلکو ته سزاګانې ورکړي.
عبدالحی صاحب ډېره مننه ستاسو چې موږ ته مو په دغه پروګرام کې حصہ راکړه. مومن صاحب زموږ ډېر خوږ ملګری او ډېر سینیئر صحافی دی او مشر دی. د خبرو سره زه تر ډیره حدا اتفاق لرم، خو البته مونږ دلته یو شی ته سوچ نه کوو. دغه دی چې لکه مونږ ته نظام آواز وشو چې مونږ تاسو مرجر کړی، تاسو ته مو نظام درکو، خو مونږ بالکل په هینګینګ پوزیشن کې راغلو. نه زمونږ هغه زوړ چې کوم روایات و یا کوم اف سی آر و نه هغه پاتې شو، او نه مونږ ته نوی قانون راکړی شو. مومن صاحب لکه چې څنګه وایي چې هلته پولیس اصلاحات وشو، هلته پولیس وغځولی شو، هلته جوډیشری لاړه، هلته مطلب دی نور، خو د ساوت وزیرستان یا د نور فاټې تقریبا چې کومې ډېرې پسمانده علاقې دي، نو په هغې کې ازوړ قانون چونکې د آئین د لارې ختم شو چې کوم اف سی آر و په کوم باندې بدلته ژوند کېدو، په هغې کې روایات و اف سی آر وایي روایاتو ته هغه هم د منځ نه لاړو، او نوې چې کوم مونږ ته قانون راکړی شو ریګولر لا چې کوم ته ویلې شي د خیبر پختونخوا، نو هغه هلته کرامت نه ده. نو په دې منځ کې
څنګه نه ده کرامت؟ ځکه چې کالته پولیس وی عدالتونه خوشتا، نو ولې کرامت نه ده؟
جی سر، لکه الته انفراستراکچر نشته دی. د دې یو خو د دې چې کوم انفراستراکچر دی هغه الته په موکې باندې نشته. په اکثر ایریاز باندې زمونږ پولیس رسایی بالکل شته نه. مثال واڼه خو زمونږ یو صدر مقام دی، یو پراپر الته سیټ اپ شته،
او کزه په وزیرستان کې د نورو علاقې چرته خبره وکم لکه د شکوي خبره زه وکم لکه د شوال خبره زه وکم لکه د روډ نه اخوا دخوا چې کومې علاقې دي هغې په حواله سره چې زه خبره وکړو هلته اوکه دا کنسپټ هم نشته دی چې دلته پولیس راغلی دی او دلته چرته اصلاحات شوي دي یا دلته جوډیشری راغلی ده. نو مونږ دلته حکومت په هینګینګ پوزیشن کې وساتلو، نه یار میلا نه وسال تم هغې پوزیشن کې مونږ راغلو چې نن مونږ د یوې هم نه یو پاتې پاتې شوه. دغه خبره چې یو صحافي خبره وکړله، ما خیال دی چې دا چې کومه جرګې فیصله کړې دی دی ته زه خپل هم په بد نظر ګورم چې تاسو په دې حواله د صحافیانو باقاعده دلته یو نظم موجود دی. تاسو ځان سره صحافیان کله اول یوه فیصله کوئ نو تاسو صحافیان ځان سره په اعتماد شي واخلئ. که چرته صحافی برادری یا چرته بله داسې برادری وي هغې تاسو سره اتفاق وکړو او بیا د تاسو د جرګې نه وایلیشن وکړو نو دا مجرم دی، ټیک دی. خو که چرته دو تاسو سره په دې خبرې باندې متفق نه وي یا دو په دې خبرې تاسو سره ها نه وي کړې، د قوم سره ناسته نه وي کړې، نو صحافیان خو زمونږ سترګې دي، زمونږ غوږونه دي، آبه د علاقې خبرې په یو انداز باندې رسوي هر چی خپل انداز وي.
مننه ملک صاحب، زه راځم ځکه دا موضوع لږ پراخه ده او سوالونه به نور هم وي پکې. ستاسو له خبرې سره به تړم او بیا به سوال کوم. شمس ومن صاحب، سوال دا دی ستاسو لکه څنګه چې ملک صاحب خبره وکړه، تاسو دا ګڼئ یعنی بل فرض که تاسو سره جرګه رابطه هم وکړي، تاسو خبرې اعلان یاست او هغه تاسو ته ووایي چې وروره دغه خبره ده، پر دې زموږ اعتراض دی او دا په کار دی تاسو حل کړئ، یا کله خلک بخښنه وغواړي یا روغه جوړ وکړي، یعنی ستاسو دپاره دا خبرې قابل قبول نه دي ځکه تاسو تر آئین قانون تر دې لاندې یوه خبره یعنی د دې بغیر بله خبره نه منئ؟
نه کاکر صاحب، داسې هم نه ده لکه څنګه چې ملک صاحب ویلي، بلکې ملک صاحب پخپله هم دغه عمل دغه فیصلې مزمت کوو چې زه ته مناسب نه وایم. او دا دوی ډېره ښکلې خبره دا وکړله چې که فرض کا دلته چونکې زمونږ یو نظم شته دی، په هر ضلعه کې نن سبا په ټولو قبیلي ضلعو کې 14 پریس کلبونه چې دی دې وخت کې فنکشنل دي. د هغې نه علاوه خیبر پختونخوا یونین آف جرنلسټ د ټولې صوبې د جرنلسټانو نمائندګي کوي. نو په کار دادا چې زمونږ سره د دوی رابطه کړی وي، مخکې د مثال په تور شکایت درج کړی وي چېرته دا شکایت دی زمونږ د پلانکي صحافي نه، نو اول خو په مقامی سطح باندې کې د هیڅ داغه موږ مخنیوي کړی وي او داغه مناسب جواز به پیش کړی شوی چې به دا د دې وجوهات دي.
خاصی شمس ومن صاحب، یو خبره
مرکه باندې موږ پیګو، موږ ګوره قبایلی صحافیان چې دی په جرګه مرکه باندې هم کوي ګلکا، خو بغیر د دینه چې نه زمونږ موقف اوریدل شوی دی، نه موږ سره سلام مشوره شوی ده، او اقدم چې دی داسې فیصله کیږي چې دومره مجرمانه کړی اوس د کور رانوم، نو دغه فیصلو ته موږ نه یو څرګی، نه موږ په جرګه مرکه باندې هم پیګو، خبرو باندې هم کوي.
تر دې لمخه چې ملک صاحب تلار مشان سومن سے بیو ابهام موجود دی، گوری تاسو دیتا خبر یی کنه چې دوی دا خبره کړی دی چې د پوسټ کړی دی میراج خالد پر خپل ټولنیز رسنی باندې، مرشیا تاسو ته دا معلومه ده چې په دې پوسټ کې د لیکلی سدي؟
ما ته خو اوس پورې ځکه دغه نه معلومه چې زه دوه ورځې زه په ټریولینګ کې وم مسلسل، ما مطلب دا سفر کړی، زه بیګا د شپې کور ته رسیدلی، ما وزیرستان ته تللی، ما اول جنوبي وزیرستان ته بیا شمالي وزیرستان ته، نو مسلسل زه په سفر کې وم. د جنوبي وزیرستان دغه ملګری خو په خپله باندې نه راغلی دغه غونډې ته، خو نور ټولې خبرې په هغې باندې وشولې. د شمالي وزیرستان کې هم د دې نه یو څو ورځې مخکې هم دغه شانتې واقع شوې وه چې جرګې په هغه ملګري باندې حنزله، زمونږ بل یو ملګری دی د شمالي وزیرستان، په هغه باندې 2000 روپۍ جرمانه لګولې وه. خو الحمدلله چې بیا مقامی صحافیانو د هغې خلاف آواز اوچت کړ، نو هغوی خپل هغه فیصله چې دی واپس واخیستله. نو د ده پوسټ خو ما نه دی کتلی، د هغه بل د شمالي وزیرستان والا البته ما ته عمده معلومه ده چې هغه هم دا لیکل کړي چې یاره د جرګه چې کومې فیصلې کوي د لشکرکشۍ او د کورونو رانولو، نو دا اوس په دې وخت کې غیر آئینی او غیر قانوني دي، په کار نه چې داسې دي وشي. نو په هغه باندې هم دوی چې 2000 روپۍ جرمانه لګولې وه، خو هغه وروسته بیا واپس خپله فیصله واخیستله.
مننه ډېره. ملک صاحب، ستاسو په خبرو کې یو خبره ده د تاسو واسه چې یا تاسو خبر اعلان یاد کو، او خیر کدا نور خلګم خبر اعلان خو یو سازمان لري، خو یو عام وګړی عام سړی هغه خو نه یو تنظیم سره به وي نه لبل څه سره به وي، تاسو یعنی په اصولو کې دا خبره منئ چې د جرګې د کورونو د سوځولو د کورونو د ړنګولو ستاسو په خیال باندې دا کار دوی سم کوي ځکه ستاسو اساس انفراستراکچر نشته؟
جی عبدالحی اسد جما سره دلیل دغه دی چې ګوره د قبایلي نظام د 5000 کلو نه جوړ و، دلته یا برتانیا منه وراغلی، دلته یا دغه ایریا ته یو نام ورکېدو، اوس مانه ذهن نه ووتو. نو زمونږ یو خپل قبایلي نظام و هغه به چلېدو، په هغې باندې چې کوم انساني ژوند دی هغه به تېرېدو، هغه ته بمونګ لشکر ویو، هغه ته بمونګ سروشتای ویو، هغه یو په قاعده منظم سټرکچر د قومونو په شکل شه موجود وو. اوس چونکه دلته سیاسي پارټي اکټ هم نافذ شو او صحافیان هم راغلل، مختلف طبقات دلته راغلل، نو ګوره هلته زمونږ یو سټرکچر آلریډي موجود دی چې آ قومي تشخص دی. فار ایگزامپل مسعود دی، بیا په هغې کې درې مسعود دی، بیا په هغې کې ننه واړه واړه شاخونه دي. نو ګوره دا د انسان بنیادی ضرورت دی چې هلته کله په معاشرې کښې قانون موجود نه وي نو انسان به ژوند تېر
نه. اوس تاسو یعنی تاسو خبره یعنی سپینه وکئ، صفای وکئ، تاسو
لږ دا خبره در تکلیف کوم. لکه چې قانون موجود نه دی، هلته پولیس موجود نه دی، هلته جوډیشری موجود نه دی، نو انسان ضرورت به په څه شي خو خپل ژوند تېروي. کله دا قانون هلته انفراسټرکچر کمپلیټ شو، هلته قانون راغی، هلته پولیس راغی، نو دا روایت به خپل په خپله چې کوم جرګه ده، کوم کورو سوځول دي، دا به خپل په خپله ختم شي. خو چې هلته کله انسانانو ته د دنیا یو قانون هم موجود نه وي، یو قانون هم هلته نه وي، نو خامخا به هلته چې څوک وایلیشن کوي، قتل کوي، د هغې قتل څه تپوس نه وي، هغه هلته خلک یتیمان وژني، یا څوک مطلب د اغلاګانې کوي یا ډاکوګانې ډاکې کوي، نو خامخا به څه خو کېږي. نو هلته چې د ستا قانون موجود نه وي، نو خامخا به قومي چې کوم انفراسټرکچر دی آبه راپاڅي. ګوره دا د دنیا یو لا ده چې چېرته ویکیوم پیدا شي، نو هغې ویکیوم پور کولو دپاره خامخا څوک راځي. لکه چېرته چې په نشیب ځای کې
ملک صاحب، ما خیال تاسو خپله خبره پوره کړه، خو شمس مومن صاحب یعنې دا خبره څومره عقل یا دلیل منی دا کومه چې ملک سید انور مسجد صاحب کوي؟
زه به عرض دا وکړم چې په ټوله دنیا کې که د نن نه زر کاله، دوه سوه کاله، پنځه سوه کاله موږ مخکې وګورو، نو همدغه قبایلي نظام په ټوله دنیا کې پاتې شوی دی او په اکثرو ملکونو کې پاتې شوی دی. ورو ورو خلک ګریجولي درجه به درجه باندې چلی، بیا د جمهوریت طرف ته او د سیولایزیشن طرف ته راغلي دي. که مونږ د خپل دغسې د زړو روایاتو پسې ونخلو او مونږ د دې په لار کې چې کوم نوی نظام په مونږ باندې راځي یا قانون او آئین په مونږ باندې لاګو کیږي، او مونږ خپل زوړ نظام د هغې په لار کې رکاوټ جوړو، او مونږ همدا کوشش کوو چې نه مونږ دې په زوړ نظام باندې فیصلې وکړو، د دې مطلب دا دی چې مونږ نوي نظام ته او سیولایزیشن ته، تهذیب ته او آئین او قانون ته چې دی غاړه بسته نه یو، هغې ته غاړه نه ږدو. په کار دادا چې څنګه په نور لکه ټولې قبیلی ضلع دي، د باجوړ نه والا تر د وزیرستانه پورې، نو په باجوړ کې چې د قوانین شته، په مومندو کې شته، په خیبر کې لاګو کیږي، په کورم کې شته دی، نو په وزیرستان کې دی ولې نه لاګو کیږي؟ دا زه منم چې شاید داسې بعضې لري ځایونه به وي چې هلته به د پولیس ایکسس نه شوی، خو چې قانون په یو ځای کې کله لاګو شي نو چوبیس ګنټې به پولیس په هر ځای کې نه وي ناز. په کار دادا چې مقامي خلک چې کوم ځای کې هم غیر قانوني او غیر آئینی کار کیږي، نو د مقامی خلکو هم سزي مواري جوړيږي، هغه دې پولیس ته رپورټ درج کړي که یو سړي غیر قانوني کار وکړ. دا خو یو وړه خبره ده، یو رپورټ لګول یا یو پوسټ لګول، دلته خو مرګونه کیږي، دلته خو مطلب دا ده چې د شوکې ډاکې خطر شته دی، ټارګټ کلینګ کیږي. نو ما خو اوسه په دا ونه لیدل چې زمونږ د ملکانو صاحبان راپاسېدل او دغه قسمه خلکو خلاف دوی جدي لښکرکشي وکړله، او په دې تېر دوه درې کاله کې، او هغه چتر اغله او فوج راغله، لہذا غوی خپل ذمہواری پوره کړو، مطلب دا چې امن راواله. نو امن دی غنی چې دا فوج او د پولیس ذمہواری ده، خو نور به خپل هولډ ساتلو لپاره عام خلک چې کم د قلم مزدوران دي، کم چې مطلب پوره من خلک دي، نو په غوی باندې دوی دا قوانین لاګو کوي. زما په خیال دغه سره اتفاق نشي کېږي.
دا ډیره مهمه نقطه ده چې څنګه سومن صاحب، ملک سید انور مسجد صاحب سوالم دا دی چې کله خبره دی تراسي چې د قانون او آئین خبر سی، نو تاسو وایسئ خلا د پکی، او داغه خلا پوره کولو دپاره به زموږ هغه زړې جرګې او زاړه روایت پر ځای ساتو. او په دې کې سوال دا دی چې کله ټارګیټ کلینګ کېږي، کله وژنې کېږي، کله خلک راکښېني پرلت ووي، او بیا هر ملک، هر جرګه، هر قبایلي مشر دا وایي چې دا چونکې د ریاست ذمواري ده، نو په کار دی موږ لښکرې نه جوړو، ریاست ته دا وکړي ځکه چې اوس نظام راغلی دی. بیا بل ځای کې چې بیا و جرګې ته واره خوري خبره، بیا هلته دوی جرګه کوي، نو دا خو خپله د جرګې یا د ملکانو یا د مشرانو په خپلو خبرو کې خپله تضاد دی.
ما خیال دی چې تاسو ما په خبره باندې پوره پوه نه شوئ، ما صحیح ایکسپلین نه کړله، ما کمی به ما کوي. زه مومن صاحب سره پوره اتفاق لرم، چرته چې سړی اوسېږي نو د یو ملک بلکې معاشره چې کله سیولای سي، نو په هغې کې به تم ژوند تېروې، ته به تر څو پورې خپل روایاتو ته ناست وي. ما دا نه دي ویلي چې د دې شي زه خلاف یم، یا ما دا نه دي ویلي چې د کوم لکه اوس میراج خالد ول واقعیه وشوه دا ټیک وشوله. زه دا وایم چې ګوره دلته د ریاست کمی دی، دلته دو راغلل اعلان یو کو او په موکه باندې ګراوند ریالیټی د دینه بالکل بدلی دي. نو چې کله ګراوند ریالیټی بدلی وي چرته ویکیوم پیدا وي نو الته به وایلیشن کیږي. نو الته چې کومه انساني معاشره ده اب خپل ژوند تیروي. نو آ چې ژوند تیروي چې الته پولیس هم نشته، الته عدالت هم نشته، دی الته کله قوم هم ختم شي، نو بیا خو نن سبا خو اسې انسانیت تقریبا جناورتوب ته تللی دی. نو دا به بیا ټول جناورتوب ته لاړ شي. زه دا نه وایم چې دا کومه
میراث، تاسو دا وایسته چې دا خلا ده او دا بیا په بله طریقه ډکه سي. خو اسې تاسو ته دا تضاد نه ښکاري چې په یو ځای کې جرګه دا وایي چې په سیمه کې امن راوستل، چې کله دا د وسلوالو خبره راسي، د ملیټري اپریشن خبره راسي، په دوی باندې لښکرو جوړول سو، نو وایي چې نه دا خو په موږ باندې دا د ریاست ذمہواري ده، په کار دی ریاست مو ټیکسونه ورکو دوی په کار دی دا پوره کړي. او بل ځای کې بیا ریاست نه مني، د ریاست قانون نه مني او بیا جرګې ته لاړ سي.
دا خبره بالکل ټیټه ګوره. دلته چې کوم صورتحال دی هغه دا دی، تاسو پروټست کې به ویل چې په فاټا کې په ټول نه زیات چې کوم ټارګیټ دی دا مشر او ملک ټارګیټ شوی دی. ولې چې آد دغو خلکو مخکې رکاوټ جوړېدو، نو هغه په ټول نه زیات ټارګیټ شوی دی. په ټولو طبقاتو کې په ټولو نه زیات ټارګیټ ددی شوی دی. ډېر زیات نقصان زیان دوه ته رسېدلی دی. اوس ګوره خبره دا ده چې دلته اوس مختلف پارټۍ راغلې، قومونه تقسیم شول په پارټۍ باندې. څوک د پی ٹی ایم سوچ لري، څوک د پی ٹی آئی سوچ لري، څوک د جمعیت سوچ لري، څوک د نون او څوک د پیپلز پارٹی سوچ لري. نو هغه په خپل خپل انګل باندې هر سړی لاګیا دی، اقومی سوچ نه کوي. مونږ دا وایو چې ګوره اوس مونږ ته مرجر وشو، پکار دادی چې مرجر پورا وشي. دا قانون چې کله الته په حرکت کې راشي، الته چې کوم زمونږ ادارې دی په حرکت کې راشي، نو الته چې جاي چې الته بجرګي ور پاتېږي او د خلکو کورونه په ورانوي. موږ خو یې داسې پریکو چې نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے، بالکل په هینګنګ پوزیشن کې راغلو. زمونږ چې کوم خپل ایف سی آر او یا روایات او اهم تقریبا ختم شو او ریګولر لا موږ ته رانغلل، نو چې نه راغلل اوس به خامخا څه کیږي؟ په دې کې مومن صاحب جڑا کوي او کزه جڑا کوم سبب ما سره دا کیږي. خو کچرته تر څو موږ ته دا چې کوم انفراسټرکچر دی ا پورا نشو. ګوره زما یو فار ایگزامپل، زما تاثیر شکتوی دی په پورا تحصیل شکتوی کې پولیس اسٹیشن نشته دی، په تحصیل شکتوی کې زما الته جوډیشری نشته دی، په تحصیل شکتوی کې زما یو صفائی هم نشته، داسې زما په شوال کې نشته. زه د ساوت وزیرستان خبره کوم. او میمن صاحب وایي په اورکزی ایجنسی کې بالکل آبادی نشته دی، الته تر اوسه هم آبادی بالکل خلق ریټرن نه دی شوی. نو خامخا چې چرته ویکیوم پیدا دی، ګوره د باجوړ خبره وکړه. باجوړ چې کله ایف سی آر و نو په باجوړ کې اصلا بند وا. خلک اول نه ډیر سیولایز وو، شهري خلک وو، اغه د حکومت د ریټ لاندې وو. دغه سي خبر ایجنسی ته تاسو وګورئ، خبر ایجنسی چې کوم لنډی کوتل ایریا دا یا جمو ایریا دا دغه په حکومت پر ریټ لاندې وو. خو اغه خبر کې اوس تیرا دغه د وادي تیرا دی، نو باغه کې اوس هم دغه کارونه روان دي. هلته جرګې هم کیږي.
ملک صاحب ما خیال تاسو خپل خبره واضح کړه. غوډي کې زل شمس ومن صاحب ځخل تاسو سوال کومه چې خپل ریاست قبائلی سیمې په خیبر پښتونخوا اورګډی کې، لکه ملک صاحب هم وایي، نور هم مشران ملکان او ایون ستاسو غوندې خلک هم دا وایي چې هغه چې کوم پسل پسله باندې دغه نظام راوړلو دا نه دی. لکه اوس کدا جرګې داسې فیصله کوي او جرګه دغه جواز ورته ورکوي چې دغه خبره پوره سل پسله باندې نه قانون نه آئین نه عدالت نه پولیس نه دغه دی. خپل ریاست څومره ذمہواري پوره کوي چې دغه قبائلی سیمې په هر لحاظ باندې د بشري حقوقو له سرغړونو ځخه ټولنه خلاصه کی، یا دغه سی کیسه لکه څنګه چې جرګه دیته وایي چې موږ مجبور یو دا فیصله وکړو، خپل د ریاست څومره پکې ذمہواری ده؟
عبدالله کاکړ صاحب، بنیادی خبره ده چې د ریاست خو ډېر زیاتې کمزوریاں نه دي. زمونږ د حکمرانانو هم او زمونږ د انتظامی هم هغه په هر شکل کې دغلته موجود ده، که ډیسټریکټ اډمنستریشن دی، که پولیس دی، که نور دي. په دې پرونی واقع کې زه صرف نه وایم، پرونی واقع کې مقامی پولیس چې دغه کردار ادا کړی دی، هغوی چې دی باقاعده د ډی پی او صاحب چې کوم سټیټمنټ جاري کړی دی، هغوی چې اول به مونږ ګولۍ خورو، هغې نه پس به څوک چې دی کور ته ورنږدې کېږي. دا یو ډېر حوصله افزا او زه به دا وایم چې زمونږ دپاره د اطمینان سبب دی دغه لیک او دغه موقف چې کوم دی، او د حفاظت پوره پوره کوشش هم کړی دی، د کور حفاظت یې کړی هم دی. خو اوورآل چې کوم دی، نو یقینا ریاستی ادارو زمونږ په دغه علاقې کې ډیولپمنټل کارونه دي، یعنی ترقیاتی کارونه دي، او که امن و امان دی، که د پولیس نظام کې اصلاحات کول دي، نو هغې د حکومت نه ډېر زیات وخت واغېست. دویم دا چې د فنډونو دومره زیات کمی دی، دومره شدید کمی دی چې دغلته چې د اویاو کالو راسې کمی محرومۍ را روانې وي، او د خلکو کم
امیدونه پیدا شي چې شاید د انزمام نه پس به زمونږ دغه محرومای دغه مسلې به ډېر په تیزه سره حل شي. هغه مسلې حل نشولي. سلورمه درېمه خبره دارا چې په ټول ملک کې د صورتحال چې څنګه دی نو د هغې اثرات په قبیلي سیمو باندې یو په درې زیات دادی چې هلته پسماندګي ده، هلته غربت دی، هلته روزګار نشته دی. هلته څنګه چې ملک صاحب وویلې صرف په ورغزو کې نه چې خلک نشته دی، په وزیرستان کې خلک کم دي. ملک صاحب ته پخپله ووایه چې ستا په وزیرستان کې په تحصیلونو کې څومره چې دی، خاص کر په فار فلنګ ایریاز کې کم چې غریزي علاقې دي، په هغې کې خو 60% خلک لا واپس نه دي تللي. څوک چې کله یو ځل راکوشوی دی، که هغه ډی خان ته راغلی دی، که پېښور ته راغلی دی، که پنجاب ته تللی دی، 60% خل واپس خپلو علاقو ته نه ځي. هغه په هغه ځایونو کې میشته دی اوس هم چې د هغوی ځان په خپلو بچو باندې څوک تعلیمونه کوي او څوک مزدوریانې کوي. خو مسله دا ده چې د یو بله پوښتنه زه کول غواړم. پرون ما د یو ملګري ټویټ کته، ګور وزیر یو ملګری دی، هغه وایي چې څو ورځې وړاندې یو ډېر لوی افسر چې دی مقامی ملکان صاحبان هم راغوښتي او دوه څلور پکې لوکل جرنلستان هم ناستو. باقاعده هغوی ته ویلي چې تاسو دغه قسم لا د لښکرو په ذریعه باندې د مسلو حل چې دی نو دا تاسو راوباسئ. زه پوښتنه دا کول غواړم چې آیا دا خو واپس د هغه قبیلی علاقې د بحالۍ یا د انزمام طرف ته د تګ یو کوشش خو نه دی؟ کوم چې زمونږ ملکان صاحبانو کې هم زیاتره چې کوم مراتب یافته طبقه په هغه دور کې هغوی هم دغه غواړي. اوس هم مخالفین شته دی د انزمام والا. د دېنه علاوه په بیوروکراسي کې داسې خلک شته دی چې د هغوی لپاره دغه علاقې د شنه باغونه یو قسم د سرېدل به پکې په هغې کې به ګټه کولې. آیا دا خو داسې نه ده چې دا خلک واپس په دې باندې مجبوریږي چې یاره تاسو ته مونږ د خپلو روایاتو د لښکرو په ذریعه باندې امن درکوو یا درته په علاقه کې چې دی نو مسلې حل کوو، لہذا تاسو واپس د زاړه طرف ته لاړ شئ.
دا مهمه پوښتنه ده او دا نورو خلکو هم راپورته کړې ده لکه تاسو چې راپورته کړې ده. خو دې کې ملک صاحب یو خبره ده چې اوس خو دا نظام پر ځای سوی دی او دا بیرته ریورس کول یا پر شا کول شاید ممکن نه وي. خو تاسو خپله د ملکۍ یا د دې قبایلي مشرانو د نظام حصه یاست، که څه هم ستاسو په ځینو شانو باندې اختلاف دی، اعتراض دی، او داغه خو خپله د قبایلي مشرانو له دې انزمام څخه وروسته دا سبق ترلاسه کړی دی چې یاره موږ هم په خپل ځان کې په دې نظام کې په مشرتابه کې په دې جرګو کې داسې اصلاحات وکړو چې هغه له بشري حقوقو سره هم سمون خوري، له نظام سره هم سمون خوري. داسې احساس خپله په مشرانو قبایلي مشرانو کې شته یا تاسو په دې باز کړی دی؟
جی، اول خو عبدالحی صاحب دا مومند صاحب چې کومه خبره وکړه د دې سره زه 100+ متفق یم. اسټیبلشمنت لګیا دی، کومونه بیا واپس وړي جرګو ته، لشکرو ته، نو هغه کوشش کوي چونکې دو چې کوم دا انزمام کړی وو. زه به ډېر په افسوس سره وایم چې دا د دو خپله ایجنډا نه وه، دا یو انټرنیشنل ایجنډا وه. په هغې کې زمونږ چې کوم ته تعلیم یافته طبقه ویله شي یا یوت ویه شي، نو هغه په هغې ټایم کې پاشنه بابونه کې انوالو شول. او دا
خیر، دا خو یو ډېر لوی بحث دی چې دی کې به څه ثبوت وي چې انټرنیشنل نه وو. خو دا ما چې کوم سوال کړی دی د اصلاحاتو طرف ته
راځم په دې باندې راځم. دلته ورسره چې کوم دغه روان دی، دا اوس نارت کې کومه خبره روانه ده، زما خپل نظر دا دی چې انډایرکټ دام د اسټیبلشمنت یو کاوش دی چې را موږ واپس لاړ شو، لشکر ته لاړ شو، د دونه د حالات کنټرول کیږي نه، نو دا قومونه به لشکر جوړوي. خو ماشاءالله دا شی به مشکلات کې راشي. داسې اوس قبایل
دغه خیر دا خبره خو به کوو. زه دې ته راځم چې تاسو قبایلي مشرانو ملکانو د دې حالاتو سبق ترلاسه کړی دی چې نور موږ ریلیونټ نه یو، نور زموږ دومره ارزښت نشته. مو په کار دی داسې اصلاحات وکړو چې خلکو ته هم قابل قبول وي، نظام او هر څه ته قابل قبول وي.
بالکل 100% ګوره، دا یو دا خبره ده زمونږ پښتو کښې یو نقل دی چې رښتیا راځي دروغ به وطن والی وي. نو دا یو حقیقت دی چې دا کله یو جرګه یو سټیپ عالی ولې عالی، هغه لقمان حکیم زوی ته ویل چې یاره تا ته به یو کس راشي، هغې نه به یو سترګه چا ایستلې وي، نو ته به ډایرکټ فیصله نه کوې ولې چې کېدای شي دا بل نه د دوې سترګې ایستلې وي. دا داسې خبره هم نه ده. او په دې کې چې کوم مشر دی، هغه غریب بد سے بدنام بورا دی، چرته دا نه غواړي چې مونږ د واپس هغې
روایت.
اوس پرون هم په دې باندې زمونږ جرګه وشوله، د مسمسود قوم پرون هم زمونږ جرګه وشوله. نو په هغې کې مونږ باقاعده زمونږ ډی سي راغوښتی وو، ډی سي ته مونږ دا خبره وکړه چې یاره زمونږ چې یو ځل مرجر شوی دی، مونږ واپس تلي یو په کورمن طریقې مونږ واپس لاړو. اوس دا د ریاست ذمواري ده، زمونږ چې کومې ذمواریانې وې د اف سي آر لاندې ختمې شوې دي، نو مونږ دې ته کله هم تیار نه یو. زه د مسعود کوم خبره کوم، مونږ دې ته کله تیار نه یو چې مونږ لشکر جوړو یا مونږ قومي
چلوشتی جوړو یمنګ د چا کورونه ورنو د پرون په 1 بجې زمونږ د ډي سي سره په دې باندې جرګه شو او ډي سي ته مونږ دا وې چې دا چونکه د تا د لیول خبره نه
دا تاسو ډي سي ته ویلې دي تاسو په خپل کې ځان کې اصلاحات په دې نظام کې اصلاحات دا تاسو د حکومت او تاسو یاس خپل داخل کې تاسو زبیا بیا د پښتنه کوم وخت کم دی چې تاسو خپل خپل ځان کې څه اصلاحات راولې په دې جرګه په دې سیستم کې
سو فیصد راغلي دي اصلاحات خو جی په دې کې خدای اصلاحات راغلي دي چې اوس کله اف سی آر ختم شو روایت ختم شو نو چکم د ملک آئین او قانون د پاغه باندې به موږ خپل وخت تیرو
ډیر مننه ملک سید انور مسجد سیب تاسو او چمس مومن سیب تاسو وخت هم دومره د بحث تاسو دواړو ډیر مننه شو وخت او شر وزر ته غواړم دا د مشال تران لاندې بحث چې پکې مو له شمس مومن او ملک سید انور مسجد سره په قبایلی سیمو کې د عدالت پر ځای د جرګو له لارې د سزاګانو یا د فیصلو مختلف اړخونه څېړل بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه شه.